لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د کندز ښار د روان امنیتي حالت، د کابل په دارالامان سیمه کې د ډله ییزې حملې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو. اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړي.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د سلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کې دوه پای ته ورسېده. امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوې وې تیر شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. او امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو نوتل غندلي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د سلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنی قومندانۍ ویان عبدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې و افغان سرتیری هم ټپیان شوی دی.
څار ماجم کوشته شوه او اف نیرو امنیتی هم زخمی
است. سلور حمله کوونکی وجل سوی او افغان امنیتی سرتیری هم ټپیاندی. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو او صحه امنده لار اخلاص دی. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
دغه پیخه تیر شپه شاوخوا په اتو بجو د کابل ښار د وومي امنیتي حوزې اړوند دارالامان پر سرک د روسي سفارت ته څیرمه ارامسته شوې وه. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوې وې تېره شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. د کندوز د امنی قومندانۍ ویان سید سرور حسیني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیمو کې د دوی عملیات روان دي. ښاغلی حسیني زیاته کړه چې دغو سیمو د بیرته نیولو په هدف تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي دي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناتو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنه کوي. نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اونۍ په پیل کې د دې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. خو د خغلی بان ویان پرون ویل چې دوی به هم د روانو څېړنو له پای ته رسیدو وروسته په دې اړه خپل لوري تحقیقات پیل کړي. د سرمنشي ویان پرون ویل هغه څه چې ملګری ملتونه یې غواړي با اعتبار او شفاف تحقیقات دي. د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر زمیر د ولسمشر زنګړی استاد زمیر کابلوف ویلي چې د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپل ګډه پوله امنیتی تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولې دي. کابلوف پرون د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته وویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پیل له امله یو شمېر وسلوال طالبان او نور سختریزي د شمال لوري ته تښتېدلې دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي مرکز ته به زیات پوځیان واستوي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې پولیس وژل شوي دي. د دې ولایت امنی قومندان مل پاسل عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې تېره ورځ مازیګر وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د جراله په سیمه کې په یو سره چه موټر ډزې وکړې. امریکا او ناتو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو نوتل غندلې دي او دا کاري غیر مسؤلانه او خطرناک بللای. د ناتو غړي او هیوادونو پرون په ډېره بیړنۍ غونډه وکړه او ویل چې د ترکیې په ګډون د ناتو د هر غړي هیواد پر هوایي حریم دا ډول تیروتنې د ډول تیري د غندنې ورده. د ناتو عمومي منشي یانس سټالټنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې د اثر غړونه وغندله.
د روسیې اقدام د سیمې امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسیې غږ کوم چې د ناټو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوال سره د کړکېچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزې کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږي کړي.
د ترکیه حکومت پرون ویل چې روسیې جنگي الوتکو د شنبه په ورځ د هیواد پر هوایي حریم تیری کړی. ترکیه چارواکو ویل چې د یک شنبه په ورځ هم یوه بله ناپیژندل شوې الوتکه د دوی په هوایي حریم کې لیدل شوې وه، خو د دوی سرګرو الوتکو د ترکیې له فضا وتلو ته مجبور کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خرابۍ له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیې فضا ته ننوتې وه. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیته خلاص شي. کلینټن پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال په وینا کې ویل فکر نه کوي چې امریکا ته خیي چې تر افغانستان تیر شي. هیلری کلینټن ویل
I don't know the specifics or what I will be facing.
زه نه پوهیږم چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې بل څرنګه حالت سره مخامخ یو، خو افغانستان داسې هیواد دی چې خپل هڅه یې کړې ده او خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او سختریزو خلاص شي. زه فکر نه کوم چې موږ ته ښایي چې هڅې ورباندې تیر شو، نو زه به د مرستې لپاره خپل ټولې هڅې ونسپموم.
هیلری کلینټن تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیره وه. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2018 میلادي کال د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. لومړی چاودنه په بغداد کې د حسینیا په نوم سیمه کې شوې چې 12 تنه پکې وژل شوې دي او 25 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیالي ولایت کې د شیګانو په سیمه کې وشوه چې 23 تنه پکې ووژل شول او 50 تنه پکې ټپیان شول. او روسیه وایي چې جنگي الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش لږ تر لږه 10 مرکزونه وویشتل. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په پرونیو حملو کې د سوریې په هومس ښار کې د داعش درې سنگرونه ویجاړ شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار پر زینو سیمو چې دولتي ځواکونو په تیرو دوه درې ورځو کې نیولې وي بیرته ولکا ټینګه کړې ده. د سترې میاشتې ټولنې مشره وایي چې د کندز د جګړو له مصیبت ځپلو سره مرستې باید د یو نظم له مخې وشي.
داسې ونشي لکه بدخشان چې یو کورنۍ ته ډیر ورسېږي یو کورنۍ ته هیڅ. ډیر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې حسابدهي کولی شي.
په همدې حال کې د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د ام اس اف یا د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون له بمبارۍ وروسته روغتیایي ډلې د افغانستان له شمال څخه د وتلو په حال کې دي. نور راپورونه هم لرو. په تند څانګې 19 پروګرام کې له هغه ځوان سره د زړه خواله کوو چې له زیاتو ستونزو وروسته اوس د افغانستان یوازینی اټومي فزیک پوه دی.
ای فامیل مسئله ټول ماته را لغړی سه سړک په غاړه باندې دکاندارین نیولې بیا تر ډیر نورو شاقه کارونو لکه په کاروالۍ کې به دی کې ټول د تحصیل په دوره کې کړی دا
پروګرام د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهم نیمای کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندوز چارواکي وایي چې په ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. د کندوز د امنیت قومندانې ویان نن ازادۍ رادیو ته ویل یو شمیر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې له طالبانو څخه دولتي ځواکونو نیولې وي بیرته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د کندوز د وضعیت په اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیم اړیکه سره دی. آریان صاحب، وروستای امنیتي حالت په کندوز کې دغه شیبات سره ډول دی؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. تیر ورځ د کندوز امنیتي چارواکو سره ویل چې دوی د کندوز ښار ډېره برخه نیولې ده او همدا رنګه تصفیحي عملیات جریان لري. خو نن د کندوز د امنیت قمانداني ویان صاحب سره روسي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د افغان ځواکونو د کندوز خاکنۍ سیمه د کوټې ګرد سیمه د ازادۍ واک همدارنګه د بالاحصار سیمه د امام صاحب بندر دغه سیمې چې نیولې وې یو ځل بیا وسلوالو طالبانو په دغه سیمو باندې برید کړی او دغه سیمې بېرته نیولې دي. اوس مهال د کندوز چوک شاوخوا جګړه روانه ده.
آریان صاحب دا سیمې چې تاسو یادې کړې چې د بیرته د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي دي دا دغه توازن د جګړې د چا په خوا کوي؟ یعنی یو ځل بیا دولتي ځواکونه تر محاصرې لاندې دي او که دولتي قواوې په خپلو موقعیتونو کې تر اوسه پورې لا هم په تعارضي حالت کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد؟
امنیت قمانداني دی وایي په وینا چې دولتي ځواکونه د محاصرې په حال کې نه دي بلکې تر شا راغلي دي. همدارنګه دوی وایي چې هغه تازه ځواکونه چې ویل شوي چې کندوز ته به واستول شي دوی وایي چې تر اوسه پورې تازه ځواکونه هم کندوز ته نه دي رالېږل شوي. او بل دا چې وسلوال طالبان زیاتره په استوګن کورونو کې پرتري دي، له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وویل چې تېره ورځ د دوی سیمې د دولت په کنټرول کې وې، اوس بیا بېرته دغه سیمې طالبانو نیولې دي او په سیمې کې ډېره درانه جګړه روانه ده، هم ځمکني او هم هوایي بمباردونه، او خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د کندوز د امنیتي حالت په اړه وروستي جزئیات اورول. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې بیا هم د خبریال د ازادي راډیو خبریال لمونږ سره د او تاسو به لوروستي حالات خبر کړي. خو د کندوز په اړه یو بل موضوع هم د یادونې وړ ده چې دلته بشري حالات ویل کیږي چې د یو بحران خواته روان دی. د راپورونو له مخې په کندوز کې پر د امنیتي حالت پر خرابې سربیره خواړه د څښاک اوبه او درمل نشته، او وروسته له دې چې د امریکا د هوایی ځواک په بمباری کې د بیسرحد ډاکټرانو پر روختون بمباری وشوه او هلته 22 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. روغتیایی کلینیکونه او موسسې له دې ښاره د وتلو په حال کې دي او خلک ویره لري چې دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. د کندوز ښار د خلکو سره د مرستو په باب او همدارس دلته د یو بشري ناورین د مخنیوي په اړه مې د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې له مشرې فاطمه ګیلانی سره مرکه کړې ده.
مونږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلې په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که ما کمکونه شروع کړي، او په بغلان که آمادگی لرو، په برخ که هم آمادگی لرو. مونږ انتظار نباسو چې اول سروی خلاص شي بیا کمکونه شروع کو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي، او توزیع هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولی تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار ونه باسو هلته چې مونږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشین لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مونږ خپل کار شروع کړو.
بله، زمنان میرمن ګیلانی، د افغانستان په مختلفو سیمو کې لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د کندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي. د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یوه چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته یې ورسوي؟
من ټول کولای شو سرنیاش کولای شي د حوادثو کمیټه کولای شي البته په هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوی هغه هم کولای شي دغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یاو لري که سل لري دغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی موږ پوهیږو چې فعلاً فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوی دي اول هغوی ته باید ورکړ شي داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد همدغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهی کولی شي اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي د هغوی هیڅ شی نه لري باید مونږ یو حساب د دې کومکونه هغوی ته وساتو د هغوی هر شی ته به ضرورت لري د بړستنه نیولی استاس وویل چې یخ هم شروع کېږي د آشپزخانه سامان هر شی باید مونږ داسې ونکړو چې ټول یو خواته منډې وهو کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کومکونه باید تقسیم شي د نن لپاره سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته ځي
بله میرمن ګیلانی تاسو یې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د مرستو په ویش کې یو تنظیم او نظم دی دغه ویش د وظایفو یا رهبری د وظایفو سره میاشت اخلیک د بل چا په غاړه ده
مونږ منطقه تقسیم کړي نه سره میاشت کولی شي نه دولت کولی شي نه ملل متحد کولی شي چې ټول همدغه په لاس ونیسي همدغه تقسیم د کار شو چې د هغوی تصمیم ونیول چې مثلا په بدخشان کې په شهر نه و چته باید سره میاشت نشي په تخار کې په باغه کې شهر کونه و په شیرابات و باغ ذخیره سره میاشت باید لاشي همدغه رقم په بلبل ولایت کې او دا بل منطقه مثلا دبلیو اف پی ته ورکړ شوی ده بل منطقه مثلا وزارت زراعت ته ورکړ شوی ده همیشه هم داسې ده زموږ کار دلیلی چې زر کیږي دا ده چې موږ په منطقه کې رضاکاران لرو رضاکاران فورا خپل سروې شروع کوي هغوی چې سروې شروع کوي زموږ د سرې میاشتې ضد حوادث دا مامورین ځي زر خپل توضیع شاپشاپ ورسره شروع کوي همدغه لپاره زموږ کار لږ غوندې زر کیږي اما دا چې زه ادعا وکم چې دا ټول کارونه مونږ یوازې کولی شو نه په افغانستان کې څوک کولی شي نه هیڅ چیرې اما مونږ یو بل سره په همدغه کمیټه کې کار کوو بل مهم شی دا ده چې مونږ صحي سیار کلینیکونه لرو اوس همدغه دقه په تخار کې هغوی د کار په حالت کې دي زمونږ اوس څو کال کېږي چې سره میاشت صحي کلینیکونه لري چې مونږ کولی شو چې هر چیرې چې ضرورت وي هغوی باشي یا بل منطقه ته ولاړ شي اوس هم هغوی ډېر هلته یو لوی غنیمت ده چې هلته خپل کار شروع
د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کندوز ته د بشري مرستو د رسولو پر څرنګوالي خبرې کولې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ د کندوز د مسلې په اړه نور راپورونه هم لرو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکی روغتون هوایي حمله په شدت غندلې لبلې خو د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیاي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې خطرناک کړي په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو یو وکیل ازادۍ راډیو ته ویل چې یو شمیر ملي سوداګرو د کندوز له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې ژمنه کړې ځکه په ښار کې د خلکو حالت ډیر خراب دی فرشته جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی
د تیر شنبه په ورځ په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لږته لږه 22 تنه ووژل شول چې د بیسرحد ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکونکو هم پکې شامل وو د بیسرحد ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړې د خپل کارکونکو د امنیت لپاره کړې خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندی روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په کندوز کې پر روغتون بمباری په کلکه غندو موږ څرګنده سوي چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون وو او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حمله جنگي جنایت ګڼل کېدلی سي د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حمله د جګړې په سیمه کې د ملکی خلکو حالت لا خراب کړی دی
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سر صلیب د نړیوال ټولنې ویان ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیايي کارکونکو شمیر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده شوې چې روغتیايي کارکونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حمله کیږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ور باندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیايي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدر دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز، قتیام، چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وټولو توان نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. شاغلی پیمان څرګنده کړ چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنه کړې ده.
په کندوز کې د خلکو د ناوړه حالت په اړه د ملګرو ملتونو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنې. د مدني ټولنو فعالان له خلکو غواړي چې د کندوز له زیانمنو او ټپیانو سره مرسته وکړي. د مدني ټولنو سلګونو فعالان او ورزشکاران پرون د کابل په زرنگار پارک کې راټول شول او د کندوز ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی همداشان له حکومت څخه وغوښتل چې څومره ژر چې کېږي زیانمنو ته د اړتیا وړ خوراکي مواد ورسوي. اجمل تورمن راپور راکوي.
د کندز اوسیدونکو په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلی او د څو ورځنۍ سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبه په ورځ د کابل په زرنگار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغه فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونې را بډ وهل او یادو ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړې کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي په ځنګړي ډول حقوقي چې بجې سوي دي او ټپيان سوي دي د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابر شي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې ځانمنو ته یو څه مرسته راټول شي او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غاک پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړي ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نسی.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس د دولت سره دی خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي.
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلی یو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغه فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندوز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
زمون غاغله زده رادیو او ری قدرمن اوریدونکو تاسو د کندوز د جګړې زخمیانو سره د مرستو په باب هم درس به کورشه یو خلکو سره د مرستې په باب څه نظر لري څه پرختنی او مشورې لري. د افغان بي سیم په 1313 شمیره ایس ایم ایس کړی او د ازادي رادیو لاره په دې اړه خپل نظریات له نورو سره شریک کړی. مخکې لدی چې نورو موضوعاتو ته ورشو قدرمن اوریدونکو، ویل کیږي چې د کابل په دارلمان سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې تیر شپه د یو کور باندې حمله وکړه چې د جګړه تر نن سهار پورې هم روانه و او دوام یې وکړ. خدای سي ښکاری چې اوس جګړه پای ته رسیدلې ده. د مسلې جزئیات د کابل په سټوډیو کې ل رحمت الله افغان څخه پوښتو. افغان صاحب، ورستی معلومات څه دي؟ تاسو څاوري دلی جګړه پای ته رسیدلې، کله هم دوام لري؟ مخکې راپورونو کې ویل شوی و چې خال خال ډز اوریدل کیږي.
بلې تکل صاحب د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل په درلامان سړک کې د طالب وسلوالو ډلې ز حمله د حمله کوونکو په وجل کېدلو سره پای ته ورسېده. د حمله بیګاش په 8 بجې د ومې امنیتي حوزې اړوند د روسي سفارت ته نږدې پیل سو او سهار 2 بجې او 10 دقیقې پای ته ورسېده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې ټول حمله کوونکي ووژني او سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي.
چهار مهاجم کشته شده و هفت نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، صاحب تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. صاحب سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق حمله انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس صاحب را انسداد میکنه، افراد ملکی را از صاحب بیرون ساختند و صاحب که امن از افراد ملکی تخلیه شد. نیمای شب عملیات آغاز شد.
ښاغلی کریمی زیاته کړه چې په دې حمله کې ملکی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي تر اوسه د حمله کوونکو هدف معلوم نه دی، خو د پیښې سیمې ته نږدې د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور خو ویل کېږي چې دی په کور کې نه و. دا چې د انتحار کوونکو د حملې هدف څه و، د کابل د امنیه قمانداني د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل
هدفشان دهشت افغانی است، هدفشان ایجاد ترس است، هدفشان انتقام گیری از شکستهایشان است. قد آمدن داخل منطقه مسکونی شدن، داخل خانه شدن و با پلیس و با نیروی امنیتی درگیر شدن. ما خب اونا ادعای دارن، ادعای که طالبا در مطبوعات و در بعض رسانه ها کردن، این دروغ محض است. در اون سوال هیچ نوع تاسیسات دولتی و تاسیسات خاصی که وجود داشته باشن نیست کنه. ما بتانیم به احتمال حدس بزنیم که هدف دین از این همین تاسیسات بوده باشه.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده. ویلی دي چې دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې یو ماشوم هم ټپي ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شنوزاده روغتون ته څیرمه یوې انتحاري حمله کوونکي 12 تنه ووژل او نږدې 68 تنه نورې ټپیان کړل. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې په دارلمان کې د کابل په دارلمان سیمه کې د طالبانو د ډلهیزې حمله په اړه معلومات راکول.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. که چیرې ما بیرته تاجکستان ته ستنه نه کړی، نو اسلامي دولت ډله به له ما انتحاري برید کوونکي جوړ کړي. دا د هغې ځوانې تاجکې میرمنې د خولې خبره ده چې تیر کال سوریې ته تللې او وروسته یې خپل خاوند ته ویلي چې بیرته یې خپل ټاټوبي ته ستنه کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه او د دې ښځې د داستان په اړه یو راپور برابر کړی چې سلطان محمد سروري جزئیات اوروي.
یو ځوانه تاجکی ښځه چې تیر کال په خپل خوخه په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوې، ادعا کوي کچېرې د تاجکستان حکومت خپل هیواد ته ستنه نه کړي، دغه ډله غواړي انتحاري برید کوونکي ترې جوړ کړي. دا څرګندنه ده چې 28 کلنې مرجانې الا نظروه ولې ناڅاپي تصمیم ونیو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو لپاره سوریې ته ولاړ شي، خو اوس سخت مایوسه ده او غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. هغې په پیل کې خپل درې واړه ماشومان له ځان سره یوړل، خو خپل خاوند فاروق یې تنه پرېښوده. فاروق د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل سره له دې چې د خپله نه غوښتل، خو میرمن یې ټینګار کاوه چې د کار لپاره مسکو ته ولاړه سي. فاروق وایي چې د زرګري یو دوکان لري او کورنۍ یې بې وسه نه وه، خو په هر صورت مرجانه له خپل ترور سره مسکو ته ولاړه او هلته د خیاطۍ په یو کمپنۍ کې ځانته کار پیدا کړ. دا تفصیل نه دی ترلاسه سوی چې په مسکو کې په مرجانې الله نظروه باندې نور څه تیر سوي دي، خو دومره څرګنده ده چې نوموړی د سپتمبر میاشتې په پیل کې ناڅاپه سوریې ته ولاړه او خپل درې کوچنیانې خپلې ترور ته په مسکو کې پرېښودل. د سوریې د سفر په هکله یې خپل میړه ته هم څه نه وویلي. مرجانه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوه، خو په دغه فیصله ډیر ژر پښیمانه شوه. تقریبا دوه اونۍ وروسته لدې چې سوریه ته ورسېده، د سپتمبر په 15مه یې د روسي ژبې د یو ویب سایټ اودنو کلاسنیکی له لارې خپل خاوند سره تماس ونیو او ورڅخه خواهش وکړ چې بیرته یې خپل هیواد ته ستنه کړي. هغه وویل کچره په سوریه کې پاتشي نو د اسلامي دولت ډلې جنگیالي غواړي په انتحاري برید یې وګماري. مرجان اعلی نظرو وا خپل خاوند ته ویلي چې یو بل خزه چې په سوریه کې ورسره و په انتحاري برید کې ووژل شو او اوس وار د دې دی. د مرجان خاوند د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویلي چې میرمنې ته ویل شوی وو کچره سوریه ته ولاړ شي نو خاتن خابه تر لاس کړی او په دې غولې دلی و. د تاجکستان حکومت د مرجان درې کوچنیان چې هر یو و 15 او 2 کلن دی لمسکوه بیرته خپل پلار ته ستانه کړل، خو حکومت د اعلی نظروبه د بیرته ستنولو ژمنه نشي کولای سره لدې چې اسلامي دولت ډلې په انتحاري بریدونو کې له کوچنیانو کار اخیستی، خو تر اوسه داسې دلایل او نښې نشته چې په دغه ډول بریدونو کې به یې له ښځو کار اخیستی وي. د کویلیام په نامه په برتانیا کې د تروریزم ضد مطالعاتو د یو مرکز کارپو چارلی وینټر ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي دولت ډلې د انتحاري بریدونو لپاره خځې نه دی ګمارلې. هغه وایي دغه ډله خځې د خپل ځان څخه دفاع او د انتحاري واسکټونو جوړولو ته تشویقوي.
زموږ غږ ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو د وخت د سهار 10:30 دی. پاموکړې د مهمو خبرونو لارین لندیسته چې ناجی سپی چمتو کړي.
امنیتی چارواکي وایي چې د کابل ښار په درلمن کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د سلورو ځانمرګو بریدکونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې د کندوز ښار یو شمیر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولې وې تیره شپه بیرته د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناتو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنې کوي، نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. امریکا او ناتو د ترکی هوایی حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو ننوتل غندلې دي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت څخه ځان خلاص کړي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. او روسیه وایي چې جنگي الوتکو یې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش لږ تر لږه 10 مرکزونه وویشتل.
زمونږ غږ آزادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د تاندې څانګې 19 پروګرام اورو، خو له هغه مخکې ستاسو اسمسونه او ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جلیل لهلمند په خپل اس ام اس کې لیکي چې د قنوز له خلکو سره چې څنګه کیږي باید مرسته ورسره وشي او باید اکمالات ورورسیږي. یو اوریدونکو چې نوم یې لدی لیکلی لیکي زما د مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده چې قنوز ته د قندوز لټاپیانو سره د وینې مرسته وکړي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت خلیکی له چارواکو څخه مهله داده چې د قندوز له خلکو سره مرسته وکړي او تجاران هم باید مرسته وکړي. همدرد له شاجوی خلیکی په قندوز کې د بیوزل خلکو مرسته د هر مسلمان وظیفه ده. د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخه پای تر ورسیدو په پاتې خبرونه کې لومړی د تاند څنګ د ځوانانو د 19 پروګرام اوریدو ته اور پسې د خزو لپاره د ازادۍ رادیو د ځنګړي پروګرام نیمه ناړی اوریدو ته بل نه درکوم.
تاند څنګ د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم حمزولو.
محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساینسي څیړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، ډاکټر محمد رحمت الله تنها وایي چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې خپلې څېړنې د پوسټر له لارې په یوه کلني کانفرانس کې وړاندې کړې او لومړۍ درجه مې خپله کړه، نو د خلکو دې حیرانې چې یو افغان ځوان نو څنګه داسې مقام خپل کړي د خوښۍ پر ځای ناهیلی کړم چې آخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشحاله وم او ما ورته ثابته کړې وه چې هو، یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولی شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، له ستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالان یې محمد تنها بولي، د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نورو افغانو ماشومانو په څیر له ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ و او د پلار له وفات وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ورپه اوږه شول، چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکاندارۍ ته مجبوره شو او کله هم نورو درنو کارونه تا.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو ترڅنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وي. رنځ د نورو نه بدل نه، غریبانه ژوند چې په افغانستان کې لري ستونزو نه ډک وي، همدغه ژوند ما هم نو تبي خبره د مو فامیل غټ فامیل لس نفره او تقریبا نو په اولو کې خو مې یوازې د پلار سره وګور کوله د فامیل د چلاو د پر اورسته چمپلر تقاوت سه بزینو هغه فامیل مسوله ټول ماتره لغړې سه سړک په غاړه باندې دکاندارین نیولې بیا تر ډیر نورو شاقه کارونو لکه په کاروالۍ کې بده کې ده، حتی د پکاري کارونه د میټول د تحصیل په دوره کې کړی دي. او یو خواله دا و چې هیڅ وخت نور نه شرمیدلې او نه می د ژوند ستونزو ته شاور ګرځولې، هر وخت می هڅه کړې چې غېګه ورکم.
روانم حوصله میں دلوی دلی پاسے دلی اخیر میں د ہمت نہ مرحله او شرمی دلی.
لما شمتوب د استعداد په موږ د منلی و چې ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیږي. دوستانو، داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وایي.
د نمو تم بالکل ولا تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان تلړ دی پی ایچ ڈی لپاره، نو هغه کوم استعداد چې موږ په دکې لیدلې و نو توقع مو دا وله چې ورځ به دی د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي، نو هغه څه باندې به ټول ملت، ټول ملګري، ټول دوستان خوشحاله وي انشاءالله او ویاړي پې. او پر اتلونکو کې هم له تنها صاحب نه همدغه څه توقع لرو د لا بریا او په هیله یو.
حمزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوسته، په کادر کې تر فارغېدو وروسته هماغه لته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژي اداره کې د هستوي ټکنالوژي د رئیس په حیث کار کړي، په المان هیواد کې ماسټري کړي او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژي په برخه کې په خپل ډاکټورا بوخته. ښاغلی تنها وایي چې زه د ډاکټورا لپاره په کوم بورس نه یم تللی، بلکې هغه زه د یو اکاډمي کارکون کې پتوګه منلایم. د خپل جایزې پاړه هم راتوای.
ما د پی ایچ ڈی لپاره پروپوزل لیکلو او ځینو پانتونو ته لیکلو، د غنه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومي هغه د ما پروپوزل منلای او ځالته من هيسته پی ایچ ډی ماسل او د پانتون اکیډمیک کارکون کې پایس باندې ومنل سم. ڈی پی جی یا د المان د فزیکوالو اتحادیه یا جرمن فزیکل سوسایټي هغه هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساينس پوهانو لپاره چې هغه راځي خپل د چیرنو پایلې وړاندې کی او غاړه باندې بیا جوړی آیتی هغه ته نمرې ورکي. او تیر کال مې په دې شرکت کړی و. تیر کال دا جایزه اوله یو المانۍ و، دومه یو ایرانی نجلۍ و. رقابت خو چې سالمې ډیر ښه، یعنی واقعا ماته په دې ډیر زور راکو چې د ایرانی په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته ما هم په همدې څېړنو کې خوښته کوشش مې وکړ، تاسو وینئ دا ویښتان مې سخت کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سخت کال په همدغه پروګرام کې چې څلور څلوېښتو هیوادونو نه په دو کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې، تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیس انوال پرایز هماغه ما وګټله.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم. تاسو د ازادۍ راډیو نه تاندې څنګه خبرونه اورئ؟
کې فاصله دی یو تر بل قربان دی یو تر بل قربان
ډیر تفاوت ته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه لګیا دي ځینی ځان ځینی جهان جوړوي خغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنې له بهرنیو سکالرشپونو خبروي وایي کله چې کوم افغان ځوان یو بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي نو ذهني سکون مومم د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازه درته لولي
بسم الله زدران د پکتیکا له ورژانه کلی لیکي تنها صاحب می حلو پیژن چې په یو خبر کې می ولوستل افغان ساينس پو محمد تنها د څو هیوادونو په کچل وړ مقام ترلاسه کړی دی خوشاله شوم د فیسبوک ملګری می وخت او وسی لیکنی لولم چې تل په منطق ولاړی وي
حضرت الله پکتین لیکي استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې لارې د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خبروي چې کوم ځوان ته لدی لارې هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع پیدا کړی
سمي وحدت لیکي تنها می ملګری دی هغه لموریاو او لپلار تنها یعنی یتیم پاتې شوی د درمانو چې په خپل برخه کې د ډاکټر تر کې زده کړی وکړي چې لنی کومرغه د غرمانی هم په پوره کېدو دی
حقیق افغان ساپای افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی
عبدالحنان ارمل لیکلی په افغانستان کې ځینی ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي خو د استاد تنها دغه حسین ریوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي
سیرت نوري استاد تنها له ماشومتوب به استعداد او خوانځي لوم ټولګي پیل کړي د یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا تل او ویار دی
نقیب احمد عزیزی لیکي د خغلی تنها د کامیابی یو لوی راز ده هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولای شي زموږ د ساينسي عالمانو اکثر ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري خو استاد تنها د عیب هم نه لري
اباسین بریال د تنها په څیر ذهنونه او مټي بډيري وي خو یا فقر مات کړي او یا خپلې ټمبلې خو خغلی تنها د سختۍ په ګاللو کې بي ساري دی
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما
وای په یو ګل نه پسرلې کیږي ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وای چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو ځکه چې په یوازې ځان څه نه کیږي
مګر د موږ تاسو پښتو متل د چکه خانې په یارانې کنه دایز ساينټیست دایز ډیر رسیدلې په یوازې ځان خو هیڅ هم نسم کولای دا کاروان باید حرکت وکړي شخص نه او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو د پاره خدا ور وخیم چې د لارې چې زه تاسو باید د کاروان لپاره دغه توشه ځان سره واخلې نو یو لاره هم دغه بهرني بورسونه دي راهنمایي او مرسته می دواړه هم دای چې کو کولای شي دوی یو حالت زده کړی وي چې دوی ته مې شوایم تاسو دلته ری خزوند لپاره زه پیزا ټکسی خزوند نه دلته موټر فروشي خزوند نه ده د سې وظیفه چا مې ځان ته هم ټولنې ته هم خلکو ته ګټي نه زه همیشه و د خبره کوم چې افغان د تا پلار او نیکه د هیوا سره قرارداد کړي او هغه وسمړي دي تاغه قرارداد نه سی فسخ کولای نو کومو ځانته افغان او د دې هیواد وګړي وایو موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونکو او هغه قرارداد هم داده شي د هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي موږ همیشه د پښتون کې هیواد ماته سره کړی دي تا هیواد ته څور کړی یو بهرنۍ په هیڅ وجه ته نسی ملامت چې هغه ول هیواد نه جوړي هغه مکلف نه دی جوړی کی مکلف افغان نه دی جوړی کی
وحید الله صافی د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه د همزولو هغه وای چې کموک ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پل پل کېګدونو بریالي بېو
د استاد تنها شاګرد په کابل پونتون کې ډیر یو تکړه او مبصداد شخص دی موږ ته ډیر خیر راغونی کړي کله د لارې تعقیب کو نو ډیر اخی لا سره وړنه کو کارونه کېدل شي او اگر چې د ډیرو سخت شرایطو کې دلته مخ کې یو تحقیق کو یو کله تحقیق کو چې دغه نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله
ما ویل ځینی افغان ځوانان اقتصادي او امنیتی ستونزې ګرموي چې دوی لز د کړو پاتې کوي، خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیرستل دي. موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولی. بیا هم ښاغلی تنها،
موږ تل د خپل تنبلي پړه په شرایطو اچولې ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې اچولې. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم عملته سبق یې هم عملته ویلی او تر ډیرو لوړو درجو رسیدلی دي. زه منمه چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږه ورنه کړي، همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي، او تر څو چې په مشکل منحص د مشکل درک نه کړي، دغه د حل دپاره څوک را خوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده اصلا. ځینې هیوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبو ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسید، چې خاک اوبو د پریمینځلو دپاره خو هیڅ نه لري. هغه هیوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري، که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبو ډوډۍ دا خو را رسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي، هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي، بیا دته حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ګونه کوم څه بکوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیف اراده ښیي. یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي، دوی باید په خپل دغه بدلون یو بیلګه وسي. هغه انګریزي متل چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساينس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دی خدای ډیر کړی، او د افغان ځوانانو پر بریاو دی نړۍ همداسې حیران پاتې شي. امين. نننه تاندې څنګه هم دومره و هم زولو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړی، facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه سره شریکولی شي، shafaq@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن زما چمن.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسودا نیازې.
ته نیمه نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ، نننې خپرونه پیلوو. په افغانستان کې د نارینه پولیسو ترڅنګ د خزینه پولیسو موجودیت څومره اړین دی، او خزینه پولیسو ته په ټولنیزو مزاحمتونو هم غږیدلی یو. دا به هم واورو چې مسؤلینو د دې ستونزې د حل په خاطر څه کړي دي. د نن خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت او د خوړو نړیوال سازمان ترمنځ د ښځو د پیاوړتیا په هدف یو تړون لاسلیک شو. د دې ستراتیژۍ له مخې به افغان میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې اسانتیاوې رامنځته شي. په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا پروژه په 15 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پلي کیږي. په کرنیزو چارو کې د ښځو ملي ستراتیژي په داسې حال کې جوړیږي چې اوس مهال ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې د کم امکاناتو له وجې نشي کولای چې خپل کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. د کرنې مالدارۍ بولګول وزیر اسدالله زمیر وایي چې د ښځو لپاره د دغه ملي ستراتیژي لاري به میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوي تګلاري خودل کیږي. خو افغان میرمن وایي چې لري په کرنیزو برخو کې ورته اسانتیاوي برابر شي، نو دوی به وکولای شي چې د خپل کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. یو افغان میرمن چې غوښتل د ایران له سرحد ترکیه ته او بیا له هغه ځای اروپا ته لاړه شي، د ایران د پولیس لخوا په ډزو کې ووژل شوه. د میرمنې چې له خپلو درېو ماشومانو سره یې غوښتل ترکیه ته لاړه شي، د ایران او ترکیه ترمنځ په سرحد کې په ډزو وژل شوې. د دې میرمنې مړی هرات ولایت ته لیږل شوی دی او ماشومان یې د ایران له پولیسو سره دي. وروستۍ خبر ده چې په کابل کې د اسپانیا سفارت د پایتخت په 15 ناحیه کې چې ډیری افغان میرمنې د بې وزلۍ، بې سوادۍ او کار د نشټوالي له امله له یو ناسم برخلیک سره مخ دي، د ښځو لپاره د روزنیزې پروژې اعلان کوي. په افغانستان کې د اسپانیا سفیر په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې لومړی پړاو به په دغه پروګرام کې شاوخوا 40 میرمنې وروزل شي. د دغه پروګرام یو مهم هدف د سولې په ملي او سیمه ییزه پروسو کې د ښځو د فعاله ونډې اخیستلو او دغه شان په پریکړو کې د دوی لاستازیتوب نه ملاتړ دی. په ورته وخت کې د افغان میرمنو د همغږۍ او پرمختګ د سازمان مشر شکریا جلالزی وایي چې ورته پروګرامونه د نام نه علاوه چې په هیواد کې نه دي پلي شوي، خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې د شان پروګرامونه وغځوي. درنو اوریدونکو، تاسو د پولیسو په اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو د تمریناتو د جریان یو برخه اوریده. دا خبره ټولو ته واضح ده چې خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې باید فعاله ونډه ولري، خصوصا په هغو برخو کې چې ډیر ضرورت ورته احساسېږي. لکه څنګه چې خزینه ډاکټرې او ښوونکي ته اړتیا ده، نو همداسې خزینه پولیسو ته هم ډیر اړتیا ده چې د امنیت په برخه کې نورو میرمنو ته خدمت وکړي. د پولیسو اکاډمۍ قومندان پوهان پاسوال سید نور الله ځل د تیرو کلونو په پرتله په مرکز او ولایتونو کې د خزینه پولیسو په ډیروالي او هم په دې اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو په تعداد خبرې کوي.
منګه د لیسانس په مخته کې د خزو لپاره د حق حاصل او محفوظ دي. لیسانس په مخته کې زمنګ مراجعین لکم دی، وغه عامل فقط یوازې د ټولنیز ناخوالی دی په وته هواد کې د امنیت نشټواله دي. د ساتنمنې دوره کې په واسکاري سربازي دوره کې دی، د لیسانس په دوره کې نشته ولی یو کار چې وشو وزارت داخلي یو نو وخت کاغه دا چې د ټول هواد نه دولسم فارغانه، د ترسم فارغانه او حتی د بازي فاکولټو لیسانس فارغانه جذب کړي او غوي ترکیه ته د تحصیل د پرولې د چشپګ نه چې بل ته تحصیل وکړي چې په اصله مسلکي شي. د 300 نفر په شاوخوا کې دي، دا چې بر ترغله خیر مونږ به لیسانس پولیس هم ولرو. فارغانه مرکړي دي په مختلفو دغه باندې تقریبا 200 تنه په شاوخوا کې په د هغه سره تاسو کولای تاسو فارغین ورکړي. ا مېرمنې چې هغه هم لیسانس یې هم مستاجل او هم ساتنمن.
د ښاغلي ځل په وینا د پولیسو په اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو لپاره ټول سهولتونه او امکانات موجود دي، او له دې نه ورهاخوا د نظری او عملی درسونو زمینه هم برابر ده.
منګه د لپاره ټول عملی کارونو پرکټیک د لپاره د تمنګه زمينه مساعده کوي. مثال په ډول لکه څنګه چې نارینه ماشین زمنګه په صلاح تخنیک د صلاح سره آشنا کیږي، د لپاره هم تاسو زمينه مساعده ده. یم څنګه خو چې انداخ کی په صلاح باندې عملی فیرونه کی هم د څنګه په داخل د اکیډمي کې داسې محفوظ ځای لرو چې دوی د پاندو مجبوری کی چې د انداخ میدانونو ته بیرون لړشي. او هم دا رقم تکتیکی درسونه چې دي په اکیډمي کې دلته د دوی په داسې زمينه مساعده چې تکتیکی درسونه لوکدونه نه غوډي دوی په داخل د اکیډمي کې، یعنی هم نظری درسونه ولولي او هم عملی بیا کله چې وظیفه تلر شي بیا خپل دا جرأت کوي. په بعضو شوباتو کې لکه څنګه چې مثلا پاسپورت او شوبه کې هغه څه کار چې یو نارینه کوي خزیم کوي، یا مثلا په بعضو چک پوینټونو کې هغه د کار د تلاشۍ چې نارینه نه نو برخه کې خزیم د خزو برخه کوي، نو تقریبا په وظیفه کې ستونزه نشته.
د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش په وینا د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت هم ډیر اړین دی. ښاغلی دانش په مختلفو برخو کې د ښځینه پولیسو د ګډون او فعالیت یادونه هم کوي.
د هدف
هغه هدف چې موږ ټاکلی وو چې سه کال به د ښځینه پولیسو شمیر 5000 ته رسیږي، متاسفانه موږ ونه شو کړای دغه شمیره 5000 ته ورسوو، خو 2000 او 800 ښځینه پولیس په مختلفو برخو کې په مرکز او ولایتونو کې خدمت کوي چې دوی د امنیت، مخدره موادو سره د مبارزې، سرحدي پولیس او له جرایمو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. موږ ډیرو هیوادونو ته مېرمنې د مسلکي زده کړو لپاره لیږلې، مخصوص اسلامي هیوادونو ته چې دا ډېر لوړه شمیره ده.
د پولیسو اکاډمۍ د خزینه لیلی مرستیاله لومړی څارنه زرغونه وایي له هغه وخته چې پولیسو ته راغلي ډیره زړوره شوې ده، او د خپل کار په جریان کې د ځینو مجرمینو د نیولو کیسه هم راته کوي.
درش لسنه پورته دا وروخه شاد وروخه لسنه پورته حرکت نه کوي.
انداختم کو ډیر کورسنه مو د انداختم ویلې دي کلشینکوف انداختم کولې سم او د دبليو اس
اندختم کولای سم او استفان چم لرم شکر خپل دزان څخه دفاع کولای سم
اول شپو کې ډیر مزایمتونه وو په اکاډمي کې نه په د باندې اول والی پولیس ته تللی است ډیر نارینه ډیر دي شته کم مال مش خدمت کو خپل وطن لپاره د شزه لپاره او شهر سوي هم داس می ویلی دي د سالو استعمال میز دادی خپل دزان خپل د بچیانو نه دفاع کولای سم یو ورځ یو مجرم متعقب کې هغه مو پښه او په اول کې زه ډیر ورختا هم په دغه سپاست لا ما جرجر اخر ما ته زنګ راغله په اشاره ول دغه کرا کرا لره شت یغه مجرم پونسی بیا په یو دکان کې مونی ول په قراری باندې ځغ مور باندې وکړي چې لاسونه پورته بالا گرفتاره پورته شکل لرو دغه سایت تللی ما
د پولیسو د اکاډمۍ د خزینه لیلی امیره سمونوال الحاج نیاز بیبی چې 28 کال کېږي د پولیسو پولیکو کې خدمت کوي وایي چې د خزینه پولیسو په جلبوجست کې ډیر کار کړی او هغوی تل هڅولې دي
خدمت تل ما ایراته په ایست استاد غدیس تلم په ایست استاد مجرم بغمن کونی او قتل سر ګروپ مداوی نفر هغه کې خدمت کړی ګروپ یو څو ګوله بمونه مې ګټل شمال خواته تلې مشپک ولایت ته جلبوجست ته خارې کابل کې ډیر جلب جذب کړی دی خپل پلیلی کې شپې کوری کوم د خپل ستونزو سره زر زر رسیږم دو سمپونه لرم یو سم ساترمنی یو سم دو سربازانو مجموع دغه کوم دیدن کوم راپور ورکوم سمپونه ګورم د ارتقای ظرف درې سمپونه لرم د سود هر سم کې د لستقي خبرې کوم لستقي کنټرول کوم لستقي د سهولتونو ته جوړوم جمعه ته جوړ کړی دی په خاطر چې د دې سهولت دغه امنیت ساتم
سمونوال نیاز بیبی وای هر افغان میرمن پولیسو ته پراتک سره کولای شي نور میرمنو ته خدمت وکړي دا وای د کار په جریان کې هیڅ وخت د ویرې احساس نه کوي او په زړورتیا خپل دند سر تر سوي
نه ولا ځي چې احساس یې نه کوم چې خداون په دغه قسمت د لیکلي هغه کی آزاد جون کومه زیات په یونیفورم کې پورته زما یونیفورم کې به تر ازما او نه ډاریږم او اطراب نه نیریږم او زپینم نه نیریږم باندې سفر کړې خجلخه یو ورځ مرد یو ورځ راځي ورځي همداسې آزاد زما کوټه آزاد راځم بازار کې کته کېږم یونیفورم سره
دوهم سارنه شازیه نظری هغه افغان پولیسه ده چې نظامی زده کړې په ترکیه کې کړې دي او اوس د پولیسو په اکاډمۍ کې خون کېده نو مبړی وایي زموږ په ټولنه کې خزینه پولیسو ته ډیر ضرورت دی دا وایي ځینې خلک د خزینه پولیسو په اړه ښه نظر نه لري خو د دوی هدف ډیر پاک دی
زمو جامعه ډیر ضرورت لري ځکه چې خزینه پولیس غواړي چې یو خزینه تلاشي کوي دی باید موجود وسی ځینې خلک داسې فکر کوي چې د خزینه پولیس خنه ده چې د غواړي چې پولیس راځي د دوی هدف فحشا دي د دوی هدف نیک نه دي او بیا یې پولیس راځي او زمو هدف او د خزینه هدف داسې نه ده د غواړي چې د خلکو د خدمت کوي او یو پاک اسپیشلی هدف
ویل کیږي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې خزینه پولیسي له تاوتریخوالي او تهدید سره مخ دي او آن کله کله وژل شوي هم دي د بغلان ولایت یو وسیدونکي چې اوس په کابل کې پولیسه ده له ځینو ټولنیزو مزاحمتونو سر ټکوي
څه سال مې شته کابل آمدم
درې کله کیږي چې په کابل کې د پولیسو سربازه هم تلاشي کوم خپلوان او دوستان مې کله کله تهدیدوي لکه ورچی بهر وزم خپلوان مې هر څه راته وایي چې چیرې ځي څه کوي او داسې ډېری نور خبرې راته کوي حتی دوباره هم خلک راته رنگارنگ پرزی وی کله کله ډیره ویریږم خو چاره نشته باید کار وکړم هیواد او کورنۍ ته مې خدمت وکړم همدا مې کار دی نور به څه وکړم
خاغلی دانش د خزینه پولیسو پر وړاندې د تهدید او ځورونو په برخه کې د کورنۍ او چارو وزارت له ځینو تدابیرو یادونه کوي
متاسفانه مو در سال جاری دو مورد داشتیم یک مورد در
متاسفانه پروان کال که مو د خزینه پولیسو پر وړاندې دوه قضیه درلودې چې په بلخ او کاپیسا ولایتونو کې وي دوه قضیه مو څېړلې دي او په تړاوې څلور کسان نیول شوي دي پروسه کال هم دوه پیښې د خزینه پولیسو پر وړاندې موږ سره ثبت شوي دي د خزینه پولیسو د ساتنې په برخه کې ډېر کارونه شوي موږ د دوی د ساتنې لپاره ښې برنامې او پلانونه جوړ کړي چې باید په نظر کې ونیول شي
نظر
ترنو
اوریدونکو لازم ده چې خلک په دې پوه شي چې لکه څنګه چې په نورو برخو لکه طبابت، ښوونه او روزنه کې د ښځو موجودیت اړین دی، همدارنګه په نظامی برخه کې هم ښځینهو ته ډیر ضرورت دی. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوست بکس پته مو دا دی: په کابل کې 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لو یو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.